سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجې شي. د دې خبرونه ډېر برخه د روغتیا د جان شمنې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو سم پام وکړئ خبرونه ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي روزا تمبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ملي شورا په غونډه کې د هېواد وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو خبر پڼه کې ویلي چې غونډه به نن دوشنبه د کاپ شرما د نیویارک په وخت ماسپښین په 3:30 بجو او نن شپه د کابل په وخت 11:30 دقیقې پیل شي. میرمن اوتن بایبا د لندې په 2:00 د امنیت شورا غونډې ته په خپل پخواني راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو څخه د ښځو او نجونو د معنی کولو د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرتیا ورکړه او له طالبانو یې غوښتل چې په دې اړه بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش لخوا په یوه نوي راپور کې چې تېره اونۍ ناوخته خپور شو ویل شوي چې د طالبان مشر ملا عبدالله اخندزاده د خپل واک د پیاوړتیا لپاره نور ګامونه پورته کړي دي. د راپور په یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت دوامداره محدودیتي سیاستونه او کړنې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د خلکو د معیشت د کمښت لامل شوي دي. د طالبان حکومت د کډوال رسیدونکو چارو وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د پاکستان له زندانه یو افغان کډوال بند خوشي او خپل وطن ته راستنه شوه. د کندهار ولایت سپین بولدک د سرحدي امریت معلومات له مخې دغه کسان د پاکستان د بلوچستان د صوبې په بیلابیل سپی کې قانوني استاد د نه لرلو له امله نیول شوي او 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان و چې د بشري مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپل اصلي ځای ته ولېږدول شول. ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن دوشنبه د کاپ شلما ویلي چې د ګواښ لاندې به خبرې اترې ونه کړي. اوس لاغه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه چې د بندیانو د معافیت پای ته رسولو پر سر تهران فشار زیات کړي چې عراق ته اجازه ورکړي چې له خپل شیعه ګاونډي څخه برېښنا واخلي. د ایران د ملګرو ملتونو استاذ ویلي چې تهران ممکن د اټومي پروګرام د نظامي کېدو په اړه د امریکا اندېښنو د حل لپاره خبرو ته چمتو وي خو د پروګرام د بشپړ پای ته رسیدو ته نه. د دوشنبه په ورځ د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومات ویل د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول سولې زو تل به وي له همدې عمله د غیر احتمالي پوزیکل په څیر هیڅ ستون نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې لیکلي چې موږ به د فشار او ګواښ لاندې خبره ترې ونه کړو. موږ به حتی په دې غور ونه کړو. مهمه نه ده چې موضوع څه وي. د جنوري په میاشت کې سپین ماڼۍ ته رسیدو رئیس ټرمپ د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار او وسلو خپل پالیسي بیا پیل کړي. په ځانګړې توګه د دې وعدې تیلو سند د زپولو په هدف یې پراخ بندیزونه بیا لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویل چې د عراق د بندیزونو معافیت د نوي نه کولو پرېکړه د دې لپاره شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ایران ته هیڅ ډول اقتصادي یا مالی اجازه نه ورکوو. ایران د عراق د ګاز او برېښنا دریمه برخه جوړوي چې تهران ته د پام وړ عاید زیات کړی دی. ایران، چین او روسیه کلنی ګډ سمندري پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې او چین جنگي کښتۍ د کلنی ګډ سمندري تمرینات لپاره د ایران اوبو ته ننوتې دي چې د دریو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې پیاوړي کوي. د ایران د تسنیم خبري اژانس په وینا دا تمرینونه چې د سمندري امنیت کمربند په نوم یادیږي به د چپرهار سایلي ښار ته نږدې ترسره شي چې اصلي پړاو د سیشن پورس پیل شي. د ایران پوځ وایي چې د ایران سمندري ځواک او د سپای پاسداران لس کښتۍ د ګډو سمندري تمرینات لپاره استولې دي. د ایران، روسیې او چین ترمنځ ګډ سمندري تمرینونه له څو کلونو راهیسې په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي چې موخه سمندري امنیت پیاوړی کول او د سیمه ییزې همکاري پراخول دي. پولیسو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وشلې دي. د پنجګور ښار د پولیسي افسر محمد زید د فرانس پرس خبري اژانس ته د پیښې تایید کړه او ویل چې نایان د سند ایالت څخه وو. پولیسو ویل چې وسلوال کسان د یکشنبه په ورځ ناوخته د نایان یوه دوکان ته ننوتل او پر هغوی یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو برخو پر کارګرانو بریدونه زیات کړي دي. وسلوال جنګلي دوی نوې چلي د سیمه څخه ګټه پورته کوي. د فبروري په میاشت کې وو پنجابي کارګر په بلوچستان کې د جنگلي په برید کې وژل شو. ورسې خبرم د لوبل ډګر د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دوشنبه د مارچ 10مه تایلند ته لارې ترسو د 2015 کال د اسیا جام پر روزنیز کمپ او سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي چې د واده ساحلي فوټبال ملي لوبډله د سیالي په سی ګروپ کې د ایران، متحده عرب اماراتو او انډونیزیا له لوبډلې سره ده. د 2015 کال اسیا جام چې د تایلند په کوربتوب ترسره کیږي راتلونکي 5 شنبه د مارچ په 10مه پیلېږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کله ناکله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخیږي. د پښتورګي پر ډبرې سربېره د وجود دغه برخه نورو کومو ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14مه د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شعار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. له نیکمرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. راځئ پیل له دې نه وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې ترسره کوي.
کوم تاسو ته او د سټوډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته کتونکو ته ټولو ته اول باندې تراشو چې انسان چې د دوه ګردې لري او د ګردې دنده په د انسان په جسم کې یو دا چې کوم انسان موږ په خوراک کوم شی نه خورو نو دا چې کله د هغه میټابولیزم کیږي، یعنی په استلام باندې چې کله هغه جذبتیږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو داسې د خو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شینې وي هغه هم جوړیږي. نو د ګردې دنده بیا دا ده چې دا شینه د وجود نه د تشوبولو په واسطه باندې وباسي او ورسره په د ګردې دا هیڅ ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري. د وینې په صفا کولو کې لري. وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغې په اکټیو کولو کې ډېر رول لري. د انسان د جسم چې څومره اوبه باید د انسان اوس کې څومره د هغه د جسم سره شي او اضافه اوبه د وجود نه د هغه کې هغې کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بل ده چې موږ چې کوم شی نه خورو په دې کې داسې تیزابیت ځینې شیونه کې وي هغه د وجود د وینې د تیزاب سطح نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور ډېر وړې وړې شته خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې خو ځکه چې اوریدونکي به یاد مو ساتل شي.
او کوربدان ډاکټر صاحب رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي، خو خدای چې تاسو هغه عامه ته اشاره وکړه، مشهور ته اشاره وکړه چې د اوریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي نو د پښتورګو ډبره یا هم څنګه ګرده چې ورته وایي دا په سر کې ده. شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په نړۍ کې، اما د دغه ډبرې یادونه ډېره کیږي. الګ زره په همدې باندې تم شو. ممکن اوریدونکو هم وړاندې په دې اړه باندې خپلې پوښتنې ولري، ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و نو ګڼو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پوښتنې پریښوي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده، څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ځکه ده چې دا ډیره عامه ده. ټول نه زیاته د ګردو هم د تیګې چې دي دا ټول نه عامه ناروغتیا ده د ګردو. یو خدای دا اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د ختیځ کې واسره چې کوم ملکونه دي پاسو لاندې اکویټور سره دلته خدای انور ډیر مستقیم راځي. دا علاقې موږ ګرمې موسم هم لرو او ډیره ګرمې هم لرو. نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمې په موسم کې اوبه کمې وڅښلی شي یا داسې مواد وخوړل شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اکزالیټ پکې وي، نو دا شینه چې کله دې په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاکې نه وي او نور خوراک شینه کې ملاوټ شي نه وي د هغې د وجه نه دا تیګه ډېره عامه ده. تګي بیا د ګردې چې دي دا څو قسمه دي، یعنی هغه خوش دغه کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې شي به چې موږ چکو هغه نه معلومات کیږي چې دا اوس کومه تیګه ده. او بیا ایتیالوجي چې موږ ورته وایو په سلام باندې یا د دې چې کوم عوامل یې هم بیا فرق کوي، خو ټول نه نورمال اتیا 50% هم دا کلسیم اوګزالیټ تیګه ده. کلسیم په دې کې عام ده او د دې خلکو په ډیر عوامل دي خو یا وجدابي چې کوم خلک ته جوړي هغه په تاسو بولو کې درار کې کلسیم د نور خلکو په نسبت یو څه زیات درکې اوزي په تاسو متیا دي. نو بیا یو بل شی هم دی کاغذ لري، کاغذ داسې خوراکونه اوسه چې هغه ګریټه مولري لکه پالک شو او دا شنه سبزی شو زمې داسې شي نه دي، نو بیا امکان لري چې دا دواړه سره یو ځای شي او کوم هم کم یوز کړی شي، نو د تیږې دغه ورکړي. بیا که تاسو بله پوښتنه لري چې د هغې یعنی سره کم درد کوي یا تبه لري، چې هغه د هغې چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه ویدنه پس خبرې کوو.
او ډاکټر صاحب، دته وروسته راځو، فقط همدې بحث کې غواړم زه لږ زره تم شم چې تاسو یادونه وکړئ چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیږه رامنځته کیږي، د اوبو نه څښل بل لامل دی، که مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامداره اوبه ونه څښي دا ممکن د دې باعث چې تیږه رامنځته شي، او بل د پاکو اوبو نشتوالی خپله مثلا یو لامل دی، او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی، یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سړی باید وکړي، او اوبه هم باید سړی منظمې واخلي، پاکې اوبه، ځکه که چیرته پاکې اوبه نه وي هم د دې تیږې لامل کېدلی سي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو وکړه ډاکټر صاحب، دا په کومو خوراکي توکو کې شته او که نه؟ دا
بالکل دا هم ښه پوښتنه ده. اول خو ټول دغه دا ده زمونږ د انسان د هډوکي چې دي دا ټول کلسیم نه جوړ دي، او کلسیم چې دی ډېر عام په ډېرو شیانو کې دي، خو کم چې دغه دي ماسته دي شوده دي او دغه شینه دي دي چې دا یعنې کوم دغه نه چې راځي ډېری پراور چې موږ د غوا او د وزې نه او د شینه چې راځي، که چېرته یو څوک کلسیم بیخي ونه خوري دا هم نقصان کوي، ځکه نقصان بیا به د دې هډوکو نه کلسیم راځي. نو اصل کې په دې کې مهمه خبره دا نه ده چې کلسیم څومره وخوري څومره ونه خوري، چې د کلسیم کرام شي په وجود کې دومره اوبه سړی اوس کې چې هغه په یعنې حل شي په هغې اوبو کې، نه چې هغه هلته کلک پکې دغه شي پرسیپیټیټ په وسیله باندې یا هغې نه تیږه جوړه شي. نو دا کلسیم چې دی په ډېرو شیانو کې شته، خو د کلسیم نن سبا د یورولوژي چې کوم پروفیسران دي کوم مرجع دي چې دا ګایډلاین جوړوي لکه یورپین اسوسیشن آف یورولوژي، هغوی دا هېڅکله نه وایي چې تاسو کلسیم مخ بند کړئ، کلسیم دی وي خو چې اوبه ورسره دومره اندازه کې اوس کې. بله خبر دا ده چې دا په هر چا کې کلسیم تیږه نه جوړوي، هغه خلک چې ال سي تورماندي دي ته زیات امکان دی چې هغوی ته وشي، لکه چا پلار کې شوي یا مور کې شوي یا خاندان کې شوي، هغوی به د مخکې مخکې نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او که نه، او چې کله هغوی خلکو ټسونه وکړي نو بیا هغوی ته مونږ د مخکې نه صرف دا چې د اوبو ډېر څښل او داسې نور دوایان شته چې مونږ ورته خودی شو، هغوی ته بیا تیږه نه جوړېږي. نو دې لپاره عامه پوهاوی اویرنس پکار دی چې کوم خلک تیږې ته پرون وي عامه خلکو ته ډېر توجه پرې وشي، او عامو خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې هغوی هم تیږې جوړې نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب، معنا دا چې د تیږې په جوړولو کې ارسیات ډیر رول لري، که چیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغسې تکلیف درلودلی وي یا تیر کړی وي، نو شاید د بل نسل ته هم دغه ستونزه انتقال شي. په هر حال وروسته به بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخه نیولی سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې دي دا خو هم د وجود مهم ویټامینونه دي چې باید واخیستل سي، یا مهم عناصر دي چې باید پوره وسي، اما دا چې څه ډول واخیستل سي په دې به بیا وروسته خبرې کوو. اوریدونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو، اوریدونکو منتظر دي په دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي، روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم لوجین صاحب، دا جراو د څنګه سره بخیریا؟
او ډیر مننه، ته هم ستړي مشي، کوم ځان دې اړیکه نیولې ده، او تاسو د پښتورګو په اړه کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړې. السلام علیکم، زه تم خار علاقې سالم احمد صاحب سره په اړیکه کیم.
ښه، مهرباني وکړئ.
پوښتنه مو دغه ده، د ډاکټر صاحب څخه لوجین صاحب، دغه د پښتورګو ډبرې چې دي دغه د زموږ په هېواد کې یعنې په افغانستان کې دوا شته که نه؟ زه پاکستان ته خو چې به خلک ولاړه دوا بیا وکړلې، هغه ډبرې به ویلې سولې، د دوا په ذریعه بیا ویلې کړلې، زموږ په افغانستان کې اوس دغه دوا شته که نه؟ شته دغه دوا یې شته که نه؟ شته. او بل مې د ډاکټر تاسو دا غوښتنه ده چې دا ته چیشي او چیش تاوان کوي، چې مثال د تاوان په ستونزو په برابر یم د اورېدونکو ته موږ ته معلومات راکړي دې ته چې چیش تاوان کوي، چې باید چې دغه شي سړی بیا پریز وکړي، او دغه سهار وخت کې په ناره باندې تودې اوبه څښل چې یعنې داسې ګرمې اوبه وي، هغه سړی چې شي دغه اوس دا خلک وایي وایي ګټه کوي، نو چې اوس داته په جاړو موږ ته معلومات راکړي چې اوس دا اوس ګټه لري که نه لري، او پر هغه شیانو خبرې وکړي چې دغه تاوان سړی ته کوي. دغه پوښتنه مو د ډاکټر صاحب څخه وکړه.
کور ودان، ډیر مننه چې اړیکه مو ونیوله. مخکې یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې، وروسته به بیا هم ستاسو پوښتنه باندې رڼا واچوي، او ټوله خپرونه په همدې باندې ده چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لرئ د ګردو یا د پښتورګو څنګه یې درملنه وکړئ، او که نه لرئ څنګه ځان ترې وساتئ. نو ان شاء الله خبرونه واوري د خبرونه تر پای به مو عامه په هوایي او څه زیات شي او ان شاء الله چې د خبرونه به در سره مرسته وکړي د ډاکټر سره سپارښتنه ډیره په زړه پوري دي ورزو بل اوریدونکو ته نوبات ورکوي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اوري
خدای پاک دې مان قبول کړه محترم اسد الله الدین صاحب سلامونه تاسو ته وایم او د ازادي رادیو ټول کډمن اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ بس
ډیره مننه ستړي مشه اتل صاحب څلری تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه
خدای پاک خوشاله کوي وانه لمنونه محترم اسد الله الدین صاحب ډیر شایسته موضوع یې شاکلې ده یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم الدین صاحب محترم از مادي پښتنې دې ډاکټر صاحب محترم څخه حواله پښتنه کوم دا غږ دزنه چې دلته موږ یو قریب نو هغه دغه د پښتورګو ډبري درلودلې د عدالت په علمن ولایت کې دواې وکړلې ولاړې کندهار ولایت ته ډاکټران ورتول چې دا مدد دوا په ذریعہ اپریشن ته ضرورت نشته د دوا په ذریعہ مثال د خبرې موږ دغه ډبري استکوو نو ته خدای تعالی د پی سی ام اسد الله الدین صاحب ډاکټران ځینې وخت لري هیڅ फायदा نه ورته وکړل اخر دغه ته مجبور شو چې اپریشن وکړي فقط دا دوا او دغه تاثیر باندې کړی ول الدین صاحب چې دغه ډبري رنگ یې څاړولې وو نظم د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه د چاورډون کته عامه په هوای ورک مثال چې دغه د دوا په ذریعہ واقع دغه ډبر ویل کې دغه چې دغه ډاکټر د خلکو څخه پیښه اخلي نو ما پښتنه می دا محترم اسد الله الدین صاحب زه خپل چې تری شو خرمه لکه کړت الدین صاحب محترم ما دا څاورډلې د ډاکټر څخه چې انسان وبډيري چې هغه د پښتورګ مثال درې ډېر وخت پورې سالم پاتې کیږي زه وایم کداغه مثال دغه وب چې ډېر چې شکیږي دغه پښتورګ ته ګټه کوي کنه کې دغه د پښتنه می پلندو کې ډاکټر صاحب جواب کړو الدین صاحب
کور ودان اتل سره سلامات او سیدره مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
سلام علیکم محترم صاحب جوړاس کولګ جوړاس
سلامات شکر مننه کوم ځای نه مواړي کړي وو او تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه کوم پختنه لري مهرباني خبر وکړئ که په زما مهرباني سره شماره درم
دمه ولاغ رافتم دمه ډاکټر مو هندار کړم مګ ګردې میکروبیا یه چی کدام روش که تدایی دارم مطرم کرد از این دکتر همی پسانان داشت
میده شما میکروبی شده حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر سبرتان جواب خواهد سلامت باشین زنده باشین منونه چی علی کمو نیوالی و دکتر سبرازی وس تاسو ته نوبت درکو دغه دی اوریدونکو پښتنه حتما تاسو ځان سره یاداشت کړی دی نو هغه اول اوریدونکو به را شروع کو چی علی ک نیوالی وای څه شي تاوان رسي کې څوک د ګردي ډبره ولري یا هم د پختور ګډبري ولري زمون کې په دواو باندې د ډبرو د استکول په اړه هم تل څه پختنه درلود هم غوړیدونکو څه وایي ډاکټر سمیر بانی مایک ساسو خدمت کړي
او تقریبا د دریو اوریدونکو چې کوم پختنه کړي دي کومه خلاصه کوي یو خود پختنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې د ویلیکي او یالویګي کنه او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پښتنه کوي چې اوبه باید څومره وسکي کنه د اوبه څومره رول لري او یو ودونکو ویل چې میکروب زما ګرځې کړي دا اول پښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیګي ویل کېږي کنه دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیګي ویل کېږي چې هغه تمنګ یوریک اسید سټونز وایي یوریک اسید یو شی دی چې هغه د دا غوښه چې سوګلیر خوري او خاص کر سره غوښه لکه وړه او غټه دواړه مې او د چرګ د غوښه نه علاوه دین دې کې یو مواد هغه چې یوریک اسید جوړي دا یوریک اسید چې دی دغه تی کې د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولې شو خودومره موږ ډېر غټي وي او اندازا کې یو سانتي یا دو سانتي پورې وي ام درې پښتنه سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې اره دوم کې ویل چې آیا تی کې د دوا په ذریعہ لویږي کنه وو چې کله د ګردې تی کې وړي وي لکه 15 شپږ وو اته ملي پورې یعنی یو سانتي هم کم او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتي پورې چشي او دا د ګوردینه د حالې په واسطه باندې اول مسانې ترویږي او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وته شي یورولوژستان موږ اکثره دا وایو چې و شپږ و ملي تیګه هغه ته موږ انتظارم کو او بیا داسې دوام ورکو چې حالې کې تیګه بندوي یا مجرا ادرار کې بندوي چې دا د حالې چې کوم د ګوردې او د مسانې په منځ کې کم پېپ ته هغه حالې موږ وایو او بیا چې د مسانې نه باندې وځي دا الایته نسوري چې کم پېپ ته د مجرا ادرار بس دا وینه شته دا لګ آزاد کی او هغه تیګه چې څنګه ختی وی دا وزي نو دا خبر پښتنه خو جواب شي اوس دوه درې ورځې کم دا پښتنه کوي چې وبه باید څومره وسکی او بچی دی انسان باید دومره وسکی خدا چې کم د دوه تر شي درا تر شي امتیاز سپین راشي که زه لري ویډیو مطلب دا چې کم دی وسکی او دا نو چې تر شي امتیاز درا سپینای د دې لپاره به په وړي کې به ډېرې وبس کې او په جمی کې به کم اس کې ځکه جمی کې زمونږ د وجود نه خوله نه کوم غنو ټولې وب موږ زمونږ د وجود نه هم د دې تش ادرار په واسطه باندې وزي کوم لګي وب موږ کو نسپنيږي او څومره د یو انسان لپاره څومره تش ادرار ضروری ده، یو د چا وزن کا 80 کیلو وي، نو کم از کم د 80 سی سی باید په یو ساعت کې دومره تش امتیاز ده راشي. د 80 سی سی کم از کم په یو اګنټه کې کوي، په دوه ساعت کې 140 سی شي، په درې کې 210 شي، دغه سي اندازه سره لګولې شي چې تش امتیاز څومره سپینې وي او دغه اندازه ده د د وزن په مطابق باندې په یو ساعت کې د یو سی سی نه زیات وي، نو دا خبره ده. نو د سیبیا امکان لري چې هغه خلکو ته چې ارسي کوم دغه نه لري مشکل نه لري، نو هغه عام خلکو ته دتیږي به ان شاء الله نه کیږي. او څو چې ارسي مشکل لري هغه د پر بیا د نور دوايانو هم ضرورت دی، کو باغ وړي اوس کې بیا هم کله شوی جوړي کې هغه د پر د ډاکټر سره رابطه پکاره چې ډاکټر هغه هغه مرز تشخیص کوي او د هغه مطابق د ډیر اوبو څخه نه علاوه نور کوم دوا ته توصیه کوي چې هغه ته به وړي.
کور ودان دغه د اوبو څخلو بحث چې د ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې. یو بل موضوع هم د ډاکټر سپتا سو د ته اشاره وکړه چې انسان خپل کولای شي د ځان معاینه وکړي، په عام اصطلاح کې چیرته د ادرار او رنگ بدلیږي، د معنی چې انسان کمی اوبو څخلی دي. او کله نا کله په زینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضۍ چې دي یا دغه کوم میکروبونه چې دي انسان وجود ته داخل شي، دا هم د ادرار او رنگ باندې تاثیر کوي، چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. اما په عام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ کړي، باید پوښتنه چې اوبه کمې اسخلي یا مایعات کم اخیستي، باید او بوته یو څه پاملرنه وکړي. او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چاندې مسره کې ورته اشاره وکړي، ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي. یا خدای دې چې په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه دې امکانات کم دي، یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټینې ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نسی نزي مثلا نه پورته کیږي، دغه دې ادرار ساتل هم کوم ستونزه زیږوي، خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزه پیدا کوي او کنه؟
و لودین صاحب، دا د ادرار ساتنه چې دا ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي، اگر مسانی د پاره جوړي ګردی د پاره هم جوړول شي، خو یو واره دوه واره نه، که چاته یو سړی یو انسان ډیر میاشت په کولو کولو دا عادت تکراری، نو بیا چې مسانه ډیره ډکه شي نو فشار ګردی ته ځي، ګردی باندې فشار راځي، بیا ګردا تشمیتیا دي کوم جوړي کې درشي، دا نور مشکل جوړ شي ګردا. خو هغه بیا په اوږده محل کې دا کول شي، او په لنډ محل کې که یو څوک په دوه شپېتو کالو نه زیات عمر وي او ادرار ورساتي کې دغه دغه چوز ته شمتیا دي بند شي، مثلا یې سکار پرې دي، هغه به یو بل بحث دی. نو هغه ته به کبیره شو، هغه بیا د مسانې مربوط زیات کیږي. نو دغه تیر پښتنو کې یو پښتنه پاتې شو چې هغه یو مرګري ولې ما ګورده میکروب ده، نو ګورده د میکروب دوا دلته شته په افغانستان کې، خو اولی علت معلومه ولې چې ګورده کم میکروب دی، نو د تشو ادرار باندې یو ماینه موږ ته وي کلچر چې هغه کاشتې وشي چې وګوري چې کم میکروب پدې کې دی، او بلکې ګورده لاره بند نه وي او ادرار یې وزي او صرف میکروب وي، نو ان شاء الله د دې د خطر د وشته دی که شکر لري، خو بیا به کامیاب دی ان شاء الله.
بله کور ودان، او ډاکټر صاحب هم دې پوښتنو کې تاسو چې جواب کوي، یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي سلا ورته کارول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي، خو په دې شرط چې هغه اندازې مثلا تر ملي متر پورې محدود وي یا مثلا تر سانتي پورې، دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدل شي چې د ګردې یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي، او بیا دا څرک لګیږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه؟ یعنی مخکې لري چې دغه حالت ته ناروغ ورسیږي، دغه څرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبره مثلا وړه ده، په وړه ده سیده په دوا لمنځه ځي کنه ځي، د دغه څرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي، او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته؟ ځکه مخکې غوړیدونکو ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلي چې دغه تیګه دې په دوا لري کیږي، اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیده.
او لږه دا ډیره مهمه پوښتنه ده، ډیره د دې آسان جواب دی. کله هم چې موږ د ګردې معاینات کوو چې ما ډبره معلومه کوو، دوه معاینات ډیر عام دي، یو تلویزیونی معاینه موږ کوو، تلویزیونی معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلکو یو هغه ته اصل کې الټرا ساوند مرتوي یا الټرا سونوګرافي. تلویزیونی معاینه د افغانستان په هر ولایت کې شته، هر ځای کې شته. هغه د ګردې بیخي سایز ګرده کې تیګه د دوه او دریو ملي پورې هم معلومولی شي، او غټه خو ډېره اسانه معلومېږي. نو چې کله تلویزیونی معاینه باندې تیګه معلومه شي، دویم معاینه چې دې کول په کار دي، بیا هغه ایکسرې ده، ساده ایکسرې. ساده ایکسرې د افغانستان په هر ولایت کې، په هر ښار کې، په هر ولسوالۍ کې شته. او چې کله یو تیګه په تلویزیونی معاینه باندې الټرا ساوند باندې معلومه شي چې شته او په ایکسرې کې نه راځي، او نو بیا دې مطلب هغه مطلب دی چې دا یوریک اسید دی کوم چې ما مخ اشاره ورته کړو او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د وډي رسکول په واسطه باندې د منځزي ویل کیږي او دا ټول معنات د افغانستان کې ارزښت کشته دي هیڅ مشکل نه کېږي.
بله او ډاکټر صاحب کله چې دغه تیګه مېده کیږي د دوا په وسیله باندې او د نننه بیا راځي مسانینه بیا د ادرار لاله نوځي، آیا د دې احتمال هم سچ دغه تیګه په مسانه کې بنده پاتې شي ځکه کله ناکله داسې پیښې شوي یا لږ تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي؟
دغه خبرې دي، یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دي او بیا د مسانې نه باندې کوم پایپ چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی هغه وړوکی دی نسبت هغه ته چې د مسانې نه باندې کوکه پاس نه تیګه راشي لاندې باید بند نه شي، خو که چېرته میکروبي شي او غذایي التهاب وکړي پړسو پیدا کړي بیا تیګه بندېدای شي، په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي یو انټي بایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي، او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو موږ لاشو یو نری غونډې کیمره بوزو هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځای پوروي باسو، خو هغه ډېر کم وي ممکن 15% یا 16% خلکو کې داسې کار وشي کومه تیګه چې ګردې نه مسانې ته راغله امکان یې ډېر کم ده چې بیا د مسانې نه باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثناءات به پکې چې هغه مسانه میکروبي وي یا کوم بل ستونزه ما کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په خځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته، یعنی جنسیت هم پکې رول لري چې د خځینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي د نارینه وو یا د ماشومانو یا د لویانو دغه کوم ډول کټګوري هم شته په تبابت کې کنه د هر چا د هر ځوان هر ماشوم هر لوی پښتورګي ممکن له ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما په خپل فکر باندې افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچونه لرو چې موږ فکر زور کو چې دومره دي، خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازه وي زمونږ په ذات خیال خزي په افغانستان کې زیات تیګي دغه ته مخامخ کېږي تیګي زیات جوړي، هغه دا چې دوی زما په خپل فکر باندې په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي هغه ګرم وي، نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي ګرم ځي کې په انسان نه خوله ځي خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي، ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیګي په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړه دی هغه په غټو کې دی وړو کې دی ټولو کې دی، خو د ښځو دغه وضعیت وي تیږي وضعیت وي په افغانستان کې زما په خپل فکر باندې دغه مسله ده د اورال د دنیا خبر نه کوم چې د افغانستان خبر.
بله او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضای ته هم ورشو، خو په همدې تیګه کې پاتې کیږي یا ډبره کې پاتې کیږي په عوامل باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګه څو ډول دي کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي کوم ډول مثلا په اندوسکوپي باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي او زمي داس دي چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وسیرل شي، دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي کله چې د یو انسان ګډه سریګ دی عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایي او نتیجه ورکړي؟
دغه د تیګو چې کوم عملیات کوم هغه عملیات دي چې هغه موږ د جرح په واسطه یا سرجری یا اوپن سرجری په اسلام باندې موږ هغه اوس ډیر کم شوی دی په ټول دنیا کې او نه صرف په افغانستان کې. تیګه چې وړه وي اول خو موږ دې ته همدا انتظار وي چې په دوا په واسطه باندې شي وزي کني د دوا په واسطه باندې ویلی شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو یا هغه د شوا چې په عام اصطلاح خلک ورته وایي چې مریض صرف یا په افغانستان کې دا اصطلاح کې د پرسمالي کې صوتي لیزر ورته موږ وایو چې نه یو مریض د پکړ کې پروت وي او د پاسې نو ماشين نازي د ګردې کې دننه د هوا د فشار په واسطه باندې دا راکیا هوا د فشار په واسطه باندې مده کې وبي وزي. په دریمه کې اول دوا چې ویل شي بیا د دوا چې خپل یو باسي دریم د لټوټسي تلورم کې بیا مونږه دا څه کولای شو چې د مجرا ادرار په واسطه باندې مسانه پورې او د مسانه په حالت ته عین چې ګردې ته رسیدې شو او دا الته مونږ دوا درې تلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پاتې راځي د ملا په منګ یو کیمرا ورته راولې شو او انته مې راولې شو او پینځمه کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض غوڅیږي. نو دا ټولې کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي، بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هیواد دی. موږ سره به متخصصین په هر شکل ډېر زیات به نه وي، خو هر کټګوري کې دومره متخصصین کم از کم موږ لرو چې زموږ هیواد خود اکتفا کیږي. او داسې د ویلی شم چې یو وخت به و چې زموږ خلک به پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا نوی نه 15% پورې موږ د خپل وطنوالو هغه ضرورت همدلته پوره کولی شو. خو بیا هم 15% یا 20% کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي، هغه موږ دلته ونه لرو. نو هغه بیا
ډاکټر صاحب ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي، په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ، اما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګې علاج کوي؟ کچیر ته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي، مثلا یا د دارو درملو لارې کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب پکې دلی شي؟ البته ارحیات روغتون خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به بل شک ځکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي، اما دولتي روغتونونو کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران بې وزله دي واسې نه رسیږي، نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت روغتون چې بیا علي جناب په نوم باندې سلطه انتقال شوی دی، دې کې د یورولوژي پوره متخصصین لري، موږ مرګري دي ملي پیژن دي ډاکټران لري او تاسو د بستر کې دي او وزیر اکبر خان کې دي. نو شته دی لره نور د تفصیلاتو باندې خو نه خبر، او که زه د تفصیلاتو دا سیاسي خبره شي چې خو دولت مو خپل کوشش کوي او د یورولوژي وارډونه په هر ځای کې فعال دي. او خو بیا هم په خو هغه اوسم دولتي روغتونونه اکتفا نه کوي، نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روغتونونه دغه شوي دي، نو ټول لګیا دي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. مخکې لدې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه یو بل پښتنه هم کوم، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپل پښتنه وکي چې دغه پښتورګي لکه موږ نور ناروغي سره مخ کېدلې شي. علاوه دې چې تیګې مثلا تر ټولو عام ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عام ده، اما نور کومې هغه ناروغي دي چې پښتورګي ور سره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدلې شي؟
مدير صاحب د پښتورګي چې ټولو نه راته ناروغي دي او ډېر عام دي، د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه، دا ډېر عام ده چې دا شکر او فشار ډېر زموږ په مملکت کې او په ټول دنیا کې دا عام ناروغي ده. شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفېږي، د ګردې هغه فلټر صحیح کار نه کوي، حتی پروټین وباسي او ډېر مشکلات جوړېږي. دا زموږ مربوط کېږي نه زه خپله خو یورولوژیست یم، یورولوژي موږ د جراحي مربوط، نو موږ راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغي د پښتورګو هغه کې هغه ته براشو. اګه د تیګ نه علاوه ګوته مې کوي کېږي، نو که څنګه چې زموږ مرګري ویل د کوربه شي او بل دا چې د سرطان ډېر عام دی، د افغانستان کې مشته، د پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډېر عام دی، او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعہ باندې دی او سرطان کې د جراحي دوا کېږي. نو دا عام دي، موږ باید ډېر زیات بس ونه ګرځو، صرف دا چې کوم عمومي ډېر عام دي دا خبره کوم، د پښتو د تیګه میکروب سرطان او د شکر او د فشار نه دغه ضعیفي دا یا نوې فیصد دی مې ستیاګه نه پام دي کېږي.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خنن سبا غدا تاسو ګرځې مخ کې ویل چې په سیاسي مسلو نه غواړو خبري وکړو، زموږ تاسو هدف دا نه دی چې سیاسي خبري وکړو یا غ دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو. هغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ چې یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال و، هغه هم د طالبانو د حکومت لخوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی. دغه پروسه هم په افغانستان کې وا، په خو خصوصا په هرات ولایت کې دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګرده یا پښتورګي بشپړ لمنځلار شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي، او کله پښتورګي لمنځځي د انسان ژوند څنګه آیا لمنځو سره ځي او کنا د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی سي پښتورګو پراته؟
مودین صاحب، پښتورګي نه بغیر یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی، که انسان یو پښتورګي مل لري نو هغه بیا ژوند نشي کولی، هغه ته بیا یا ډایلیس کیږي، ډایلیس هغه د ورته چې کوم ورته صفایي کوي هفته کې درې واري او یو بل ورته لګي، نور چې کله ترانسپلانټ په افغانستان کې کېده مخکې کېده د تیرو څو میاشتو مخکې پرم کېده په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عوامل وو خو زما په فکر باندې څه عوامل دا وو چې هغه کې به چې ګورده چا نه اخیستل کېده نو هغه کس کې به ډېر مشکلات وو چې چا به پیسې ورکړي او د بل چا نه به ګورده به اخیسته نو شاید حکومت دې ته پاره سوچ کړی وي دې ته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستلی شي یو بل چاته ولګولی شي نو یو خو دا وجه وه او هغه په افغانستان کې کېدونکی دی د هغې ټول امکانات دلته شته دي دولتي روغتونو کې او په شخصي روغتونو کې هم کېږي نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي خو پښتورګي نه بغیر انسان یو څو ورځې نه علاوه ژوند نه شي کولی یا به ډیالیز کوي نو پښتورګي ډېر ضروري دي او چې کله پښتورګي څو وجې کېدای شي د نیکروب په واسطه باندې خراب شي بېخي یا سرطان چې دواړه ګردو کې دواړه ګردې ویستل شي بیا به یو ګرده ورته اچي او شکر او فشار څنګه مویل هغه ګردې خرابېږي همدغه ډبرې ګردې خرابېږي نو دا یو څو عوامل دي چې کله ګرده خراب شي بیا خامخا به یو بل پښتورګي ورته ګرده به ورته لګېږي انسان ژوند مخته نه شي وتلی.
بله، نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو چې کله مو پښتورګي بشپړ لمنځه ولاړ شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي. نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري، زړه ته ورته ارزښت لري او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوه شو. اوس راځي ډاکټر صاحب لږ زره په دې تم شو چې کومې نښې نښانې دي چې یو پښتورګي ممکن له ستونزو سره مخامخ شي یا مثلا د ناروغۍ ابتدایي وي، که انسان په خپل بدن کې کومې نښې وګوري په ځان باندې باید شک وکړي او ورسی خپل معاینه وکړي تر څو د وجود دغه مهم غړی چې که چیرته خدای مکړه لمنځه دي ژوند ورسره لمنځه ځي، نو هغه لومړنۍ نښې نښانې د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغه کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شی دي؟
اولنۍ نښه خو که انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي، درد احساس کوي انسان د ملا کې د یو طرف ته یخي طرف ته چپ طرف ته د ملا د تیر. یو نښه دا ده چې سوزک کېږي، که میکروب شي نو سوزک کېږي. ځینې خلکو ته ادرار کې کېدای شي وینه راشي، ادرار کې خړ راشي، ډېر غلیظ راشي او بلته به ورسره انسان کوي او اشتها یې ورسره کمیږي. دا یې غټ غټ نښې ده او تبه یې ورسره نیسي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په دې هیله چې اوریدونکي دغه مسلې په پام کې ونیسي، که چیرته خدای مکړه اوریدونکو تاسو دغسې نښې نښانې په ځان کې ګورئ یا هم د کورنۍ په نورو غړو کې، نو یو ځل مراجعه وکړئ. لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې تلویزیونی معاینه یا الټراساونډ یا هم دغه اکسرې یا په عام اصطلاح عکس اخیستل دا نو د افغانستان په هر ولایت کې ښه پریمانه دي، نو ورسئ مراجعه وکړئ. له خپل صحت سره باید پام وشي تر څو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي. راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو، دوی هم خپل پوښتنې لري. یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي. مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ.
سلام علیکم، جوړ خیرت ده؟
وعلیکم السلام. سلام، ډیره مننه. کوم ځای نه ماړی کنی ولې؟
د پکتیا مرکز ګرځیدل نه ماړی کنی ولې؟
خاګردیز نه خراغ لې اتمن مو روزه ماته کړې ده، شاید تراوی مو هم کړی وینو. تاسو د ګردو یا د پښتورګو په اړه څه پښتنه لرئ؟
زونده و سیمنه محترم، د ما خو د ګردو کې دوه کال کېږي، د چپ ګرده کې مې تقریبا نیم ملي شګه د ډېرې دوایانې مې مخړې. دلته په پکتیا کې بیرل منځلو محمدي کلینیک او باسین کلینیک دا سړي دمونه یو شیبر شي تاسوونه ملایان خلکو راتو خدل ورزشم باځي واخور سره کومه موټر سایکل بنیم ساحه کې ډیر ګرځم. خو بیخي غتیګي نو حرکت کړی دا نه کوم سوي دا نه زیات سوي دا درد بیخي زیات دایمي درد لرم مور سره.
ښه، درد په کوم ځای کې وي؟ کولای شي ډاکټر صاحب سره خبرې وکړي؟ ډاکټر صاحب کېدای شي تاسو نن اضافي پوښتنې ولري.
مشکلات نشته، درد د ما په لکه د ملا تیر من کول ور سره مړ درد کوي او ذات سیمې مور سره خوږي یو بل طرف ته تسي او چپ ګرده خو مې بیخي یعنی د سپې پیګم چې دا ګردی درد دی او څه کې مخ کې ګردی درد ربندا غي بیا باسین کلینیک ته ورغلم یو څه ټیسټ وکړ اټرا ساوند نو بیا نه مې دې شګه وکي نو هغه درد او دغه درد یو شان دی خو هغه لک تیز دی دغه لک قرار ده.
ښه، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب، تاسو ته پوښتنه واځي د کغواړي چې دی اوریدونکو سره خبرې وکي.
نه دې ته بزې او څو عام خبرې کوم چې نه مې لې تیګه چې دا درد کوي او دوه کول نه وته لي نو دا بیا په دې ګرده کې دننه وصل ده یعنی خطه ده او چې دوه کلونه یو تیګه ونه وته نو که چرته دوا په واسطه خدا دې د دوا نه بده کړی بیا دې مراجعه وکړي موږ ورته ان شاء الله کوشش ورته وکړو که دا دوا وي که نه بیا به دته موږ اندوسکوپي او دغه وکړو اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی هکې د کمرې په واسطه لرې کېږي هغه عملیات هم نه دی نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی دلته انتظار وشي نور دې ډېر نه پرېږدي بس دا روژه چې تېره شي دې نه بس بیا مراجعه وکړي او انشاءالله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه باندې رشي د خیره
بله او اندوسکوپی ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې دا د خلیل لارې نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د پخول لارې
اول خو بده نه دا به اول دته به موږ سیټي سکین کوو سیټي سکین داسې چې د دې په ګرده کې د زی به خې معلوم شي که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورزو رو باسې کنه د ملا کې د اړخ نه یو ورو کې غونډه یو سنتي غونډه فقط کیمرا د نه کوو درو باسې ان شاء الله
خا یعنی اما د اقدمې دې اندوسکوپي چې دغه په خلی کې کوم ډول پایپ تیری کې مده کومه طریقه چې تاسو کولای دا دغه خلی لارې نه پایپ نه تیری
په پوسټ کې نه پوسټ کې نه دی یا د مجرا ادرار نه دی د ګردې اندوسکوپي
خا کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه پدې لچې د غوړیدون کې پښتنه جواب شوی وي او وو غوړی چې له روزې نو وروسته مراجعه
کوي
بله مننه کور ودان کول سي اوریدون کې چې الحیات رختون تلال شي مومن صاحب چې زموږ ملمه ده استاسو ناروغي ته ان شاء الله رسیدګي کوي کور ودان بل اوریدون کې تنوبات ورکو ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
سلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشي
سلام علیکم
وعلیکم
ډاکټر صاحب تاسو ما زغ درځه
جاغ مرضی وو مهرباني خبري وکړه
وعليكم السلام
وعليكم السلام ډاکټر صاحب په درنه سلام علیکم ګلاله ترند کنداله سه اړیکه نیولې ده ډاکټر صاحب څنګه غوښتنه ده ما پښته ورګی چې شل کاله وا خاطر د بار پیدا سول نو بیا موږ ډاکټر وو د ورسته کلل وو د تعلیم د پاره نو شل ورای زل ډیر په عذاب ما خو به خوراک د امنو نو په خو اس کو تاسو په مخه سره 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 ته وکړ چې خاله ولا ګواله د ورو په نامه ډاکټر نو باراغل د بار حالت په لغای وا په ښکاری د باینه یو بار سم سو نو دا نه دی په خدار مار نه دی پیدا سو نو یو کریب دی وس دا د چولیا دا نه چې دا چولیا د خوري چې د خلاق دغه ښکدار یو د بار په پیدا سو دا نو دلته خو اس وصایت نه را په خاطر هم ډیر سم سیوی مونږ ډاکټران ته کله لیدې په دوا او په شبانه کوم د ملانا نه د سره ډاکټر صاحب موږ غوښتنه دا به څه چم په وکړي دا څه چولې کدار د بار په کښې ده ما دا په واټه ښکاري د سیدرو په نامه ډاکټر بس واټه ښکاري دا د ملا له تېر سره راواله ګول بس په هغه واټه ښکاري زه جوړ شوم بیا دروازه درد مر نه دلدل شل کاله واخوا ډاکټر صاحب
ښه کور ودان ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله او دغه د خپلوان کیسه مو وکړه چې د یوې دانې قدر ته د نخود دانې قدر ته تیږه ده په پښتورګي کې په دوا باندې لمنځه نه ځي ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنې وکړي بل اوریدونکي هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو ستړي مشئ تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ
خدای دې وکړي چې تاسو او همکاران او ډاکټر صاحب جوړ روغ یا
بس موږ روغ جوړ یو په دې لکه تاسو هم روغ جوړ وسئ مهرباني وکړئ راز شئ د پښتورګو په اړه بحث کوم پښتنه لرئ
بله و محترم زما تقریبا 25 کال کیږي چې دا پښتورګو مشکل لرم بس هر کال ډبرې پیدا شي باج وخت یو باج وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې دا بزریا بیا برته شواسي نو تقریبا دا دوه د عمر زه دا مشکل سره لاس ګریوانم نو په لاله زه د ایران کې دلته بیا ډاکټر ته لاړم دوا یې راکړه هیڅ شواله نه دی راغلی سیټي سکن یې هم وکړي نور معایناتونه هم وکړم وایي دا ډبره شوه کیږي خو بیا تر اوسه هم نه دی شوه سوی زه غواړم چې ډاکټر صاحب ماته یو سپارښتنه وکړي
ښه دغه هر کال چې پیدا کیږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معایناتو دوا کوئ
بلې و هر کال زه معایناتو دوا کوم داسې مې په عذاب کې چې ګرځې د ځای څه نه سم ولاړېدلی او د پښتورګي دواړه پښتورګي مې تکلیف لري دا بس ډاکټران وایي دا یو پښتورګي یو څه پړسوب لري او په هرات کې لوکمانی حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي هغه راته وویل ول دا پښتورګي چې دوې دانې دي دا یوه بغل د دوې دانې دي برمهال دا اوس څنګه حساب دی بیا یې راته وویل نور ډاکټران وایي پړسوب لري التهابي دی پړسوب لري
خا خا تاسو غواک شئ ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه به درته ووایي په دې هیله چې وکولی سئ ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې ځواب کړي او ستاسو له دې ناروغۍ سره چې له 25 کلو را په دې خوا مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې کور ودان چې اړیکه مو نیولې وه اورېدونکو مننه یو شیبه اړیکه منې سئ راځئ چې ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو چې دغه د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ اول برا شو هغه د پکتیا اوریدونکو ته که څه هم تاسو خپلې عام سپارښتنې وکړې خو ممکن ګڼ شمېر نور اوریدونکي هم داسې وي چې زموږ غږ به اوري اړیکه به نسې نیولی یا به د اړیکې وس نه لري. تر څو کلونو پورې یو کس دې ډبرې ته منتظر کېدلی شي؟ آیا دوه کاله تاسو ویل چې کافي وخت ده؟ میاشتې هم کافي دي؟ داسې کوم لیمیټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیږه پیدا کیږي تر کومه وخته پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لري شي او بیا وروسته دغه که دوا نه وي دوا نتیجه نه ورکوي بیا نو بل اقدام کوئ؟
د پښتنه په جواب کې ویل غواړم چې وخت که یو تیږه علامات نه لري درد نه کوي تبه نه کوي هیڅ مشکل نه جوړیږي نو هغې ته که لږ زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي او که چاته تبه کوي درد کوي سوزک کوي او مشکلات جوړوي نو بیا هغې ته ډېر لیدل نه دي پکار. زه کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اوریدونکی و هغه ویل زما نه همې تیږه ده او ما ډېر تنګوي او ډېر درد کوي او دوه کلونه نو دی باید د ده وخت پوره شوی دی دی باید د دې یو جدي غم وخوري او که موږ ته را ځي او که بل چاته ورځي د دې که چاته دا دوا په واسطه نه کېږي نور کوشش نه دی پکار بیا د اندوسکوپي په ذریعه باندې یا د عملیات په ذریعه باندې کول پکار دي خو دومره وړه ده نه همې دي دا به اندوسکوپي په ذریعه وشي انشاءالله. بیا دویم یو پوښتنه وکړه چې د نخود دانې قدر تیږه ده هغې هم هغې جواب هم ورکړو نخود دانه به تقریبا وي داسې لسو پنځه لسو ملي په منځ کې به دومره راځي یو سانتي لس ملي یو سانتي کېږي نو که لس سانتي تیږه وي یا پنځه لس ملي پورې وي یا یو نیم سانتي دا تیږه هم که ډېره کلکه نه وي هغه به د عام اکسرې په ذریعه باندې موږ معلومولی شو چې څومره کلکه ښکاري که چېرته متوسطه وي او ډېره زیاته کلکه نه وي او د یو سانتي نه وال یو نیم سانتي دغه تیږه وي نو ما چې کله وویل موږ ورته په د طب اصلاح کې لیتوټریکسي وایو یا عام اصلاح کې صوتي لیزر ورته وایو چې مریض یو چپرکټ کې آرام کوي او پاسنه یو ماشین دازي او د هوا د فشار په واسطه باندې ګورده کې دننه دا تیږه میده کوي او بیا د تشریح ادرار په واسطه وځي نو هغه امکان لري چې دوا باندې خو د کار ونه شو دغه شی به ورته وشي او د تبه اندوسکوپي ضرورت هم نه وي او دې نه پس که په هغې ونه شي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي.
او د روسي اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې وای پنځه ویشت کاله کېږي چې کړېږم هر کال وای دا تیږه پیدا کېږي او بیا بېرته لویږي
د ده دپاره د ټول نه ضروري خبر دا ده چې یو وار چې د ده دا تیږي موږ کلیر کړو بېخي سل فصلو کې دواړه غورونه موږ په طب اصطلاح کې ځکه استعمالوم چې د ځینو شیانو کې بیا موږ ته شاید د پښتو الفاظ نه وي یا ماته نه وي معلوم میټابولیک ورکاپ یعنې د ده چې کله تیږې بېخي د ده غورونه کلیر شي یو میاشت نه پاس د څلېرش ساعته دا ادرار باید جمع شي څلېرش ساعته د ادرار کې ټول هغه شینه کلشیم مګنیشیم یوریک اسید او داسې نور شینه اتلس قسمه شینه دي ټول چک شي چې کوم شی د ده په دې تشه متیازو کې په دې څلېرش ساعته کې زیات وځي او کوم کم وځي نو هغې نه بیا نتیجې ته موږ رسېدی شو چې د ته ښه مشوره ورکړو او ټول نه ښه به دا وي چې د ته تیږې جوړې نه شي او ده وویل چې یو طرف ته ما ته ډاکټر ویلي چې زما دوه تی ګورې دي دوه پښتورګي دا هم امکان لري داسې هم شوي په دنیا کې چې یو کس لري او یا حتی څلور هم ولري یو طرف ته دوه دا مطلب دی چې هغه دوه ګورې چې جوړې شوي دي هغه به پایپونه هم دوی یا پایپونه به ډېر نري وي نو ده کې چې لږه وړه تیږه هم جوړه شي دا نخلي ځکه ډېر وخت نه ده راغلی نو ده ته ډېر پوره کوشش پکار دی چې ده اول هر څنګه تیږې چې دي که اندوسکوپي په ذریعه لري کېږي که د عملیات چې وارې صفا شوي بیا یو میاشت په ده ته د ده څلېرش ساعته ادرار جمع شي هغه وکتل شي هغې نه پس یو نتیجې ته موږ ورسېږو چې مخکې څه کول پکار دي نو هغې نه مخکې زموږ تن شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوې وي. ډاکټر صاحب راځئ چې بحث هم ورو ورو سره راټول کړو د بحث وروستیو لسو دقیقو ته رسېدلی یو د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دلته په دې فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې لیکلي دي. یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پاڼه کې وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې وه بیا مې وایي علاج مو که خو اوس وای بیرته شګه پکې پیدا شوې یعنی دوامداره تیږې جوړېدلی سي. ډاکټر صاحب کله چې یوه تیږه له منځه ځي یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا اندوسکوپۍ په وسیله باندې بله تیږه هم جوړېدلی سي هلته په هغه کې ژر پسې تاسو ویل چې که په ادرارو کې کوم ډول مواد هغه موجود وي نو بله تیږه جوړېده امکانات هم شته یعنی دغه ګرده د په اصطلاح د تیږو د تولید په یوه واړه ماشین باندې بدلېدلی سي.
بالکل لودین صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه وه او ښه ده چې په دې خبره کې ما غوښتل دغه ته راشم. که چاته یو انسان ته تیږه جوړه شي او دا تیږه یا د خپله وزي یا دوا په واسطه یا اندوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې، او د دغه انسان بیا څه جلوګیري ونه شي، د ته پراپر مشوره ورنه کړی شي، معلومات ونه شي چې څنګه جوړه وه، نو په دغه کسانو کې به تقریبا 50% په راتلونکي درې کالو کې بیا تیږه جوړوي خامخا. دا دومره عامه خبره ده. او د دې لپاره هم هماغه چې کوم ویل چې تیږې بیا چاته یو وار که دوه واره جوړه شوې، نو هغه کوم ملګري چې د ایران نه ویل چې بیا د ده 40 ساعته ادرار مینه شي او ټول شینه په دې کې ولیدل شي چې کوم شینه په دې کې زیاتې کم دي، او دلته پراپر مشوره ورکړی شي. که نه وي نو 50% خلکو ته درې کاله کې بیا تیږې جوړېږي که جلوګیري ونه شي. او په مشکل زمونږ همدغه دی چې مونږ دا سیستم نه لرو، یو سړی که تیږه جوړه شي یو زنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم مونږ ته هم نه راځي. مونږ کوشش کوو هغوی ته ووایو چې تاسو باید د دې مخنیوی وکړئ. مخنیوی ډېر ضروري دی، ګنې 50% درې کاله کې شور دي.
بله، او ډاکټر صاحب لږ تر دغه هغه باندې به هم تم شو، اوریدونکو ته ممکن دا جالبه وي چې په افغانستان کې خو نن سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي بېخي زیاتې دي. اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي، ځکه هغه د ډاکټر د تګ واسم ورسره نسته. که څه هم په افغانستان کې له نیکه مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله هلته تداوي مفته ده، مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوي دغه راز معاینات اکثره قیمتي معاینات مثلا په وړیا توګه دي، چې افغانان له نیکه مرغه له دغسې یو نعمت نه برخمن دي، یا کم یا زیات اما دغه سهولت شته. ما کله چې تاسو بیا نورې نړۍ ته ځئ، بیا نو باید د ځان د تداوي لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتی، چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید رجب نه ورکي. یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده، باید افغانان لږ تر لږه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینې لپاره مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، زه دې ته راتللم چې لګښتونه څومره راځي که یو کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوریږي، دای که زی یو رختون ته مراجعه کوي، مثلا ستاسو رختون ته درزی الحیات رختون ته، نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي؟ که څه هم لګښتونه به حتمن د ناروغۍ وضعیت ته په کتو کم زیاتیږي، اما داسې عمومي اوریدونکو ته که یو وضاحت ورکړي، شاید ډېر اوریدونکو سره دا تشویش وي چې ولکه زما خبره عملیاتو ته رسیږي نو بیا به زه ډېرې پیسې مصرفوم، پیسې نسته، مجبور قرض وکم، پور وکم، په دې کې بیا نو خپله مریضي پاتې وي او دا نو تشویش او اندېښنو نیولی وي. دغو اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
نودین صاحب، مونږ خو په خپل الحیات شفاخانه کې داسې یو سیستم لرو چې کوم مریضان ډېر غریب او ډېر بېوز لري، هغوی سره د اسلامیک ریلیف یو اداره ده چې مونږ ته مریضان هغې په واسطه باندې راځي، او نور هم داسې خپل شفاخانې بورډ هم دی، هغوی هم ډېر مدد کوي په عملیاتو کښې، مو ته ډېر تخفیف ورکوو، او تعقیم ورته ورکوو، په معایناتو کښې ورکوو. بیا هم ډېر زیات نه که ډېره د ګردې ډېر پرمختللي عملیات چې په افغانستان کې نن سبا کېږي، هغه پي سي ان ال ده. پي سي ان ال نه پرمختللي عملیات په نوره نړۍ کښې هم شته د پښتانه، نو پي سي ان ال مونږ تقریبا چې بیا ډېر مریض ته خو په ارزانه کړو 30-35-40 زره پورې، دا شاید په امریکا کښې هم دومره ارزانه ونه شي، هلته ډېر قیمتي دي دا شي نه. خو دا طبیعي ده چې زمونږ غریب مملکت دی، نو دولتي شفاخانې شته، هلته هم کار کېږي، ځینې بیا ونه کې مونږ هم کېږي. خو حال زمونږ مریضان الحمدلله سه ډېر زیات مشکل هم نشته دی، دا چې دا دوه درې کاله اقتصادي مشکل ډېر دی، خو مونږ خپل کوشش کوو انشاءالله غریبانانو مریضانو هم مونږ په پام کښې نیولي دي. او بل دین صاحب، ما چې یو جنرل په آخري کښې ما له وخت کم دی خبره وکړم، کله که مونږ د ګردې د هیلت په باره کښې د ګردې د صحت باره خبره کوو، نو مونږ به د ټول وجود د صحت باره خبره کوو. انسان ټول وجود چې صحتمند وي نو ګرده به هم صحتمنده وي. هغې ته پاره پکار ده انسان یو ښه لایف سټایل ولري، په وخت راپاڅېږي سهار، د شپې خوب یې پوره وي، اوبه کافي وڅکي، متوازنه غذا وخوري. متوازنه غذا دا چې میوجات وخوري او داسې ډېر قیمتي شیان نه، ترکاري سبزي، دا ټول ویټامین لري چې دا دغه دپاره، او انسان پوره خوب ولري او آرام ولري، او په وخت راجګ شي، وخت پاڅېږي، وخت باندې ولشي، نو دا شیان ډېر ضروري دي چې خلک ډېرو غټ غټ شیانو ته وروسته لاسه چول دي. خو اول دا عام شیان دي چې مونږ یې کولی شو، که داسې څوک وکړي انشاءالله چې صحت به یې ټول ښه وي، وجود به یې ټول ښه وي، کورتۍ به یې هم ښه وي انشاءالله.
بله، په همدې لږ چې دغه سپارښتنه په پام کې ونیول شي، ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه، غواړم چې په دې باندې هم لږ زره د خبرونې په پای کې تم شو. هغه په افغانستان کې البته په لویو ښارونو کې له همدې کابل کې مثلا شروع وکړو، د پاکو اوبو کمی یو څه محسوسیږي، البته د څښاک لپاره که څه هم مدني اوبو شته، یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي، اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر اوبو ته، یا مثلا هغه اوبو چې مدني اوبو دی په دوکانونو کې خرڅېږي، هغه ته واس نه وي، هم هغه د څاګانو اوبو استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوې، په لابراتوارونو کې معلومه شوې چې د کابل د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي، یا هم مثلا په لریو پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څا اوبه څښي، نو د څا اوبه کله ناکله پر پښتورګو سربېره معدې ته هم، چې کله دغه اوبو میکروبي وي، معدې ته هم ګڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کېدو لامل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه اوبو هم استفاده کړي او ښه استفاده کړي، هغه طبي سپارښتنې څه دي چې دغه اوبو سره چې دوی له څاره باسي او فلټر نه دي، څه وکړي، څنګه چلند ورسره وکړي، تر څو دغه د اوبو احتمالي وایرسونه کې وي پکې، یا هم میکروب پکې وي، هغه له منځه لاړ شي.
مسه او منس پرسونه کول شو، خو خلې بیا د حکومت سره دی، یا د سیاسي خلکو سره دی، او به پاک وبو افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي. خو که بیا پاک نه وي، نو چې ویشه وبو او د ویشه ول نه باندې بیا اوس کې هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم خکېږي، او په کارا کارا باندې بیا سره د انسان بلد شي، نو بیا ته بدم نه لګي، او چې وبو ویشه ورته یخ کې داسې دي. او نه صرف دا اوبه د ورګو لپاره، بلکې د ټول وجود لپاره بیا خري. انسان چې دی اویا پنځه شپېته نه اویا فیصده پورې اوبه نه جوړ دی، دا موږ انسانان چې موږ کار دا چې دا موږ وخت نه جوړ دی، خو دا اصل اوبه دي ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی، او د ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور تاسې ادارې ټول ډېر کوشش وکړي، او دا مسله دومره غټه نه حل کېدای شي. او ان شاء الله چې کاري پر حل نه وي، نو شاول وګورو او بیا غي خول دا هم ډیر فائدہ کوي ان شاء الله.
بله، او ډاکټر صاحب یو بل مسلې ته موږ تاسو د روژې په مبارک میاشت کې یو نن دغه د روژې نه هم ده، البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د 2-3 ساعته، ما په افغانستان کې نه هم خلاص شوی. د روژې پر مهال هم د اوبو څخل چې دی باید پام ورته وشي، د ورځې لخوا خو مثلا لس ساعته، 12 ساعته، حتی تر 15-16 ساعته انسان چې روژه په فرض وي اوبه نسي څخلی. دوی لپاره سپارښتنې څه دي؟ کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغو کې اوبه زیاتې دي، یا مثلا که انسان د شپې پر مهال یا هم د پشلمي پر مهال وخوري، بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافي مایعات وي؟ که کافي نه وي، حداقل دومره وي چې د ستونزې نه پېښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که په وروستیو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړي توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بالکل لوزین صاحب، اوبه باید دومره وڅښل شي چې هغه مخکې چې ما ویل چې انسان تشه ضرر باید سپین رنګ اختیار کړي. که زیړ رنګ اختیاري، دې مطلب دا دی چې ډېرې غلیظې دي او باید نور اوبه وڅښل شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي، لکه غوښه، دال او لوبیا، او دا شینې چې خوري، دې ته بیا د اوبو ډېر ضرورت وي. یا مالګه ډېره په خوراک کې وي، نو په دغه روژه کې پښتنوي په ټایم کې باید داسې شیونه وخوړل شي. لکه خدا خیر د ژمي روژه ده، دغه ډیره مشکل هم نه وي، اوړي په روژه کې به ډیر مشکل وي چې هغه لکه سبزي، ترکاري او ماسته شوه دغه شینه د انسان د نظر او مال غړي زیات استعمال شي، او بده مر اوس کړي شي چې دغه رنگ دغه شي خدا به ټوله ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روژه کوم مشکل نشته، چې کله د اوړي روژه وي، اکی باید څاګ ډیر کم خوراک وکړي شي او بده زیات وسکل شي.
بله، او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کړو، یو ځل بیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي، او د وجود نورې برخې مو هم سالم وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه خو لږ څه دادی چې موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو، هغه لپاره من باید اول دا لري چې ټول اندازه باندې خوب ولرو، او د شپې خوب ولرو، او د ورځې موږ آرام موکو ولرو، او دا نه پس یې موږ چې کوم خوراک بیلنس یا متوازن خوراک باید پروتین وي، باید ویټامین وي، باید کاربوهایډریټ وي، باید فیټ وي. زموږ خوراک پروتین چې دی دا په دال کې دی، غوښه کې دی، اندیشنه کې دی،
ویټامین چې دی هغه په سبزیانو کې دی او په فروټو کې دی او میوه کې دی او فیټ په اندازه باندې غوړم ته ضرورت دی زموږ د خوراک لس پنځل سیسته باید هغه نه راشي نو یو داسې لایف سټایل چې موږ ټول آرام مولرو متوازن خوراک مو کو ورزش مولرو او ذهني آرامتیا مولرو زموږ صحت هم خوي او سره په موږ ګرځیم خوي
په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پای ته رسو لتاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه ل خپل میلما د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره ډیره مننه لتاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځایه را سره واوریده